خوشحال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیوونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې مونږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه هم ور سره خبرې کوو، بیا سره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نن را سره د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت ډاکټر ګل مرجان را سره ملمه دي. تاسو زمونږ بیلابیل خبرونه کې د غی د کارپو په هسمانی تاسو هغه خبري اوري، خو نن وسره نیخ پنیغه خبري کو چې کمی سیمه سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې کم زینه کړې دي او سکی او موجوده حالات ته څنګه ګوري. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم.
ما ته د ریډیو هم مننه کوم چې زمونږ کندې یو خار انسان نه پوهی انسان ته قدر ورکړ مونږ یې مننه.
خوشحال اوسئ ډاکټر صاحب. کله زمنګ درنو اوریدونکو سره خپل تاسو د کمی سیمې سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړې وي؟
زه د سویلي وزیرستان د وانه اوسیدونکو یم. ما لمړنۍ زده کړې په موسانی کې پبلک سکول وانه کې کړې دي تر لسم ټولګي پورې.
ها
هغه نو وروسته د اسماعیل خان ته لاړم، کالج مال ته خلاص کړلو. بیا هغه نو وروسته سیاسیاتو کې او نړیوالو اړیکو کې مې د اسلامیک پونتون نړیوال اسلامیک پونتون اسلام آباد نه ماسټری وکړله. بیا د لوړو زده کړو لپاره راغلم په خبر ته. قسم تاسو ماته ډاکټر وایي خو له بده مرغه زما هغه ډیګري بشپړ نه کړله. داسې یو اویا اتیا سلنه ما خپل تیسیس کار وکړلو خو بیا د څو عواملو د وجې رانه پاتې شوه. بیا مې یو اووه کاله په خبر د نړیوالو اړیکو په څنګه کې په خبر پوهنتون کې هلته خودنه هم وکړل، هلته استاد هم پاتې شوم.
او دا کوم خبره ده؟ سم خبره ده جی.
په 2009 نه 2015 پورې زه په خبر پوهنتون کې استاد وم.
ښه جی. ښه. او لاغې رستو تاسو بیا په کوم د غمانی تاسو اوس موجوده د غسر کار کوي؟
اوس خو زه په پېښور کې یو د انګلیسي ژبې مرکز چلوم.
ښه.
او نور خو زمون کار سیاست دی، دا نور خاص وخت دی او ټایم پاس دی. کله یو ځای کې لاس واچو کله بل ځای کې واچو، نور خو دا کانی کار دی. کوی که څه هم ډیر مونږ دی کړی دومره وستوان به مونږ وی کمزوري خلک یو خپل هلې ځلې کوو.
څنګه تاسو ویلی تاسو یو خپلم یو اکیډمي چلوي د انګریزي د ژبې، نو څنګه ګوري د دې خیال مو څنګه ذهن ته رااله؟
دا چې د دلته چې د پاکستان او بیا په خاصه توګه د پښتونخوا حالات ته تاسو زیر شئ، تاسو تر موږ نه ډېر ښه خبرې ځکه چې تاسو ژورنالیستان یو بیا دا د یو ډېر غټې ادارې سره کار کوئ. دلته په پښتونخوا وطن کې یو خو تعلیمي کیسه ډېره زیاته خرابه شوې ده.
ښه.
د شلو کالو نه چې په موږ باندې کوم جنگ وته پلو، دې جنگ صرف موږ ونه وجلو، زمونږ په دې صوبه کې د نقل چکم مرض و دای دومره خپور کړل چې نن په ټول پښتونخوا وطن کې بغیر د نقل نه پاس کېدل ډېر زیات ممکن خلکو ته ښکاري. او دلته د خلکو د سټوډنټانو لپاره چې دوی د خپل د راتلونکي لپاره هیڅ په نظر کې نه لري، زه خپل هم دا هم تبلیغ کوو چې وروره د لوړ زده کړو لپاره د ښه روزګار لپاره د ګولایاز د خوندې خارجي هیوادونو ته لاړ شئ، نو دلته ډېر زیات ضرورت دی د دې ژبې زده کولو ځکه چې اروپا ته ځي. دې ملکونو ته ځي نو ستا لپاره د انګریزۍ ضرورت دی. هغې په نظر کې وساتلو بس دا کار مو شروع کړی دی.
نو څنګه ګوري ډاکټر صاحب چې لکه د خلکو په ځوانانو کې اغه رنګ دا غشته اغه پوها چې څنګه تاسو ویلي چې د لوړ زده کړو سره اهمیت دی او د ژبې او بیا په ځانګړي توګه باندې د انګریزي د ژبې چې نړیواله ژبه دا او پارځي کې لکه دا ژبه زده وي ستانو ډیر زینو کې تا ته ګټه رسي، نو ځوانانو کې اغه فکر او اغه دا غشته بوس کنه
فکر خو ډیر زیات دی به هی دا چې اغه په انګریزي کې چې ورته وایي چې ټرند دی.
ها
ځکه چې ځوانان که په نور څه پوهیږي که په نه پوهیږي، خو په دې پوهیږي چې په دې ملک کې په دې وطن کې زموږ راتلونکی نشته دی. چېرته به په بنی چاودنه کې ولوزو، چېرته به بېګونه ترور شو نو ډیر زیات خلک روان دي. بیا هم له بده مرغه قسم ما وویل چې زمونږ سکولونه زمونږ ښوونځي او پوهنتونونه ډیر زیات کمزوري کړل شوي دي. کمزوري نه دي کمزوري کړل شوي دي. هغه استعداد نه لرو چې مونږ د نورو قومونو سره مقابله وکړو، خو پښتانه بیا هم همت کوي په دې خواري کې په دې غریبۍ کې ځانونه وباسي د لوړو زده کړو دپاره د روزګار دپاره خارجي هیوادونو ته.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر باندې چې کوم په انګریزي کې یو اصطلاح استعمالیږي برین ډرین، لکه چې دا کم با صلاحیته کم ځوانان چې دي، نو دا چې نورو هیوادونو ته ځي، نو دا خو خپل هیواد ته او ټولنې ته څومره تاوان رسوي؟ دا
ستاسو خبره به هیڅ سمه ده. هغه د هغه هیوادونو د پاره چې هغه سوله ولري، امنیت ولري، یو نظام ولري، دا غو هیوادونو لپاره دا وخت پښتنو کوم هیواد چې برین ډرین کیږي، زما خیال دا دی چې دا برین که زمونږ د باندې لاړ شي نو خوندي به شي. ګولایاس خوندي دی، پامیر ساحل خوندي دی، بهر ناست د دې کامو د وطن دپاره کار کوي. دلته خو مونږ زما وسایل قبضه دي، زه به انجینیر چرته اکوموډیټ کوم، چرته بیا ځایوم، زما اوبه قبضه دي، زه به اګریکلچر ماهر چرته ځایوم. که په بهرو هیوادونو کې وي نو امکان دا دی چې بدلونونه راځي، انساني ټولنه بدلیږي، نو زمونږ یو اساسه خو به په خارج کې پراته وي، کله اړتیا شولا هغه راتلی شي او د خپل وطن ته اوږه ورکولی شي.
دا مشال رودونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر ګلمرجان ملمدې نوموړي سره به خبرې ترې جاری ساتو، خو اوس یو وخت شند معلوم.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د امیرستو ډاکټر ګلمرجان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب، کله موږ د موجوده حالات ته وګورو، د پاکستان څنګه تاسو د دمین مخ کې خبره وکړه چې تاسو ټل کار د سیاسياتو دی او نړیوالو اړیکو کې هم تاسو سو کال خوونه کړی ده، په پاکستان کې که موږ ګورو د پاکستان سیاست ته او بیا په موجوده حالاتو کې دې ته څنګه ګوري تاسو؟
دا سیدی د پاکستان سیاست او د تیرو پنځه اویا کالو نه، بیا خاص کر د ایوبی مارشالانو وروسته، دلته سیاست نه دی، دلته جنرال شاهی ده. جرنیلان کله یو مور را وړاندې کی، کله بل مور را وړاندې کی، د ټولو د بټو د زمانې نه راوخله چې ایوب خان دی را وړاندې کو، بیا نو شریف راځي چې هر یو په اقتدار کې کینه بیا غوي چې موږ د فوج سره په یو پانا یو ویاراند سیم پیج.
او بالکل
دلته سیاست نه، دلته هر څه غرق شول. په دې ملک کې نه سیاست شته دی، نه ټولنیز ژوند پاتې شو، نه اقتصاد پاتې شو، نه اخلاقیات پاتې شول. دا ملک بیخي ناپورسان، حال ناپورسان کې دی. نو دلته سیاست سر خوړلې دی، اقتصاد هر څه سر خوړلې دی، بس احمد کول پکار دی. خاص کر پښتنو ته ډېرې درنې پېښې دي، پښتانه وجل کیږي. که د نورو قومونو په پاکستان کې اقتصاد خراب دی، سیاست خراب دی، خو په آرام خودي پښتانه دلته وجل کیږي، ترټل کیږي، ور کیږي. نو موږ ته ډېرې درنې را پېښې دي، او دې د پاره به کار کوو، دې د پاره باندې یو بل سره سلام مشورې کوو چې د خپل کام د بدبختۍ څنګه خلاص کړو.
ډاکټر صاحب، دا خو یو اساس یو وړاندیز دی، او په دې معنی د پښتنو چې کوم ملت پاله ګوندونه دي هغه په وار وار معنی هم خبرې ترې کړې، دا موضوع هم دې معنی خبرې کوو. کلک څنګه تاسو په دې پیل کې ویلي چې د ایوبی ماشالله چې د یو فوزی امیرو په هغه وخت کې اوسنی حالت ته کوم ګورو د پاکستان موجوده ائتلافي حکومت په یو سیاسي ګوندماني د پابندۍ یا د بندیز لګولو یو خبري رواني دي حتمی فیصلندر شوی نه کابینه منځوري ورکړی دا او نه نور ائتلافي ګوندونو په دې معنی څخه خبره کړی دا کلک تاریخي تناظر کې ګورو په پاکستان کې د دې نمخ کې هم په سیاسي ګوندونو معنی دا غي په فعالیتونو معنی بندیزونه لګول شي وو کمنګ د فوزی عامر خبره کو د جنرال ایوب خان خبره کو نو په هغه وخت کې هم په یو ګوند خو پابندی نه خو په د محمد علی جناح په خور فاطمه جناح مانی پابندی لګولې با بندیز لګولې لهغه روستو د یو سلسله کړي روانه ده دا ک تاریخي تناظر زمنګ لګ اوریدونکو ته وای چې په کم کم وختونو کې په سیاسي ګوندونو مانی داسې بندیزونه اعلان شي او هغه تر فشار لاندې
داسې دی ولایا سنت خبرو وکړل چې په بوټو غدا جنا په خور باندې پابندې لګولې و زمونږ د پاکستان کې د نورو قومونو چې کوم یو ډېر غټ ګوند و نېشنل عوامي پارټي هغه باندې هم پابندي و لګولې شوله اصل خبره دا ده او نه باندې نېشنل عوامي پارټي باندې پابندی خودوی لگئی مثال دا سغه خبره نه دا په بل نوم باندې راځي اصل خبره دا ده چې موږ د اوس چې زکوم حالت ګور په پاکستان کې نن فل پنځه ویش کال وړاندې ولایا خان په پاکستان کې فوج یو داسې اداره وا چې هغه ته به بلوچو پښتنو ځای په ځای سندی کوم پارستان او کلا کلا بدرد ورته وویلل نن د پنجاب چې د پاکستان د فوج ټول تکیه په پنجاب وتر اوسه نن د پنجاب ته دننه د فوج خلاف آوازونه راپورته کیږي که دوی په عمران خان او په پی ټی آی باندې په دې وخت کې پابندي لګوي زما خیال دا دی چې بربند خودي دوی دا فوج بربند شوی دی د دوی کردار بربند شوی دی زما خیال دا دی چې دوی به خلک چوکونو ته
ڈاکٹر صاحب دی کی فوج سنگتا سے خبر اوکڑ لساس نظر دے حکومت دا پریکڑا کڑے دا
حکومت تاسو ته معلوم دی ما ته معلوم دی جهان ته معلوم دی چې یو وزیر اعظم سیټی وزیر اعظم په خپل خلوای چې زه 15 د شکاله د فوج وفادار او تابعدار پاتې شوې یم د نن مسلم لیگ کردار هغه د یونانیس پارټی دی چې د تاج برتانیا په وخت کې یو هغه په فخر سره ویل چې موږ نو کاران یو دی په فخر سره وایي چې فوج سره مکنځه د ښکاله مزدوري کړې ده نو دا سي حکومت اولس د خپل زمانه نه ده ټولنیز رسنۍ راغلي دي هر یو عمل ریکارډ کیږي تر اولس رسیږي بیا د پی ټی آی په بختانو دومره تیز ټولنیز رسنۍ شبکې دومره تیز دي چې د سیکنډ سیکنډ حال تر ټول پاکستان رسیږي دا د حکومت کیسه نه ده د حکومت په شا چې کوم سټیرینګ چانی ولای دي شادو خاصې وی کې ناشته د خوشحالي دي چې زه ټرک چلوم
او ډاکټر صاحب کله زمنګ اوریدونکو ته د هغه وخت هغه بیان کوي څنګه تاسو ویل چې په نه پانی کله پابندي ولګیدله نو په هغه وخت کې خبرګون نسو او هغه څه نتیجه ورکړي آیا هغه وخت کې چې کوم واکمنو هغه ته بیک فایر شو او کنه هغه نور قوی شو
دا چې په هغه زمانہ کې د نه پابندي باندې زما پښتانه څومره خبر وو هغه زمانہ کې زه سوین چې د خلکو رسنۍ ته لاسرسی نه و هغه او هغه کې به ته غدار شولې ته به بیا ټول پرنده غدارۍ نه صفا کولو ولی خان تر مرګ پورې ځان صفا نه کړلو غدار مړ شولو خو اوس هغه زمانہ نه ده په هغه زمانہ کې فوجیانو ته بیک فایر کېدل نو د خلکو دا ګمان هم نه کېدلو فوجیان په هغه ځای کې ډیر زیات مقدس وو ډیر سپیشلی وو په خلکو ناجی پہ کولو اوس هغه زمانہ تیرا شوی دا په هغه زمانہ کې نه فاطمه جینا د قائد اعظم خور وا هغه سره چې سبو شو دا هغه هیڅ لز دور لس کالا ایوب خان په زور باندې بچایي وکړل هیڅ څوک نه راووتل نه د فاطمه جینا ملګرتیا وکړه ځکه چې فاطمه جینا په هغه زمانہ کې څومره خلکو په پیژندل او دا سه هم کپنه باندې چې پابندي ولګېدل نه دړې وړې شوالو
ها
ټول قانونونه سره بیل شول، یعنی سندیانو ځانته پارټیانې جوړې کړې، بلوچانو ځانته پارټیانې جوړې کړلې، پښتنو ځانته پارټیانې جوړې کړلې. نو په هغه ټیم کې تاوان د سیاسي خلکو وشولو، فوجان هم په ځای پاتې شول. خو اوس په یوویشتمه پیړۍ کې په 2024-25 کې ته دوی دا
څنګه تاسو ویلې چې دا غي تاوان سیاسي او جمهوریت قوتونو ته ورسېد، نو آیا تاسو په نظر مانی څنګه تاسو ویلې چې اوس هغه زمانہ نه ده، اوس خلکو ته د معلوماتو رسایي چې دا غ په چټکتیا مانی سکندونو مانی خلک خبريږي او غي مانی خبرګون هم خای، نو آیا ستاسو په نظر مانی اوس هغه حالات ندي چې څنګه په خواو او اوس څنګه تاسو ویلي چې هغه ویشل شو هغه جمهوری چې کوم قوتونه، نو آیا وسم دا د جمهوری قوتونو یو امتحان ندي چې څنګه په خواو
بهشي امتحان دی؟ خو دا وخت ماته داسې ښکاري چې جمهوری قوتونه فکری تور او ذهنی تور تیار دي. پرون مې د ایمل ولی خان یو بیان تر سترګو شو، که څه هم ایمل ولی خان او امین نشنل ګوند د پی ټی آی په سختو مخالفینو کې راځي، خو ایمل ولی خان دا همت نن وکړلو، نن دې ایمل ولی خان رسېدلی دی چې دا د پی ټی آی سره څه کیږي، دا د جمهوریت په ګټه نه دی، دا د سیاست په ګټه نه دی، هغه یې نن په مخالفت کې ولاړ دی. مولانا فضل الرحمن چې د پی ټی آی سخت مخالفت یې وکړ، ته د یهودی ایجنټ پورې فتوی ولګولې، نن هغه هم دی د دې روادار نه دی چې مثال پی ټی آی باندې د بندیز ولګي. نو کدا قوتونه مثال سیاسي قوتونه نن دا جرأت وکړي او دا به کوي، ځکه چې دا چاړه دا یو چاړه ده د ایوب خان د زمانې نه سیاسي مری ور باندې پرې کیږي تر ننه پورې، نن یې عمران خان په سر اخستې ده. نو زما خیال نه دی چې فوجان یا اوسنی چې تاسو ورته حکومت وایي چې هغه منظوري ورکوي، هغه به دې ته زړهخه کې یا دې ته به دوی ملا وتړي چې دوی پی ټی آی بین کې، ځکه چې سیاسي قوتونه به راټولیږي په یو مرکز باندې، ځکه چې د ټولو سیاسي ګټې تر پښو لاندې کیږي. نو زما خیال دا نه دی چې دوی به د دینه سره ګټه حاصله کړي، ګټه به د سیاسي خلکو کیږي.
خو ډاکټر صاحب، تاسو دا خبر خو کړی چې ټول به رایو ځکیږي، دوی مخکې هم رایو ځی شي، خو بیرته هغه خپل چوکاټ او په داغه ته نه نوزي چې کله د جمهوریت ادارو د پیاوړتیا خبر کې په پاکستان کې وګورو. څنګه تاسو په د هغه په پیل کې د خبرونې په پیل کې خبر وکړل چې د پاکستان 15 یا 16 کال وشولو او تر اوسه پورې یو اداره چې دا ډیر مضبوطه ده او نورې جمهوری ادارې چې دي هغه هغه رنګ پیاوړي کېدو ته پرې نه خودل شوي یا شوینه، نو دیتا څنګه ګوري؟
د سیتی ګلایا زو د پاکستان د سیاسي تاریخ نه دی 15 کال، دا د مشرف نه اول او د مشرف نه وروسته باید سره بیل کو.
ها سیده،
د مشرف نه اول چې کوم سیاسي دور وو په هغه کې ما درته چې ز د سیند حالاتو نه هم خبر، حتی زه د پیښور د حالاتو نه هم خبر، زه د چرسدین نه هم خبر، زه د ګلستان نه هم خبر، زه د کویټ نه هم خبر. او اوسنۍ حالت هغه نه دی، ما درته چې کمیونیکیشن رسنۍ دومره قوي شوي دي، دومره زورور شوي دي. په دې وزیرستان کې مونږ فقیر ای پی هم تر خاورو لاندې کړلو، چا ډېر غټ ملي اتل و، په جنازه کې به څومره خلک شامل شي وو، یا په دنیا کې به څومره خلک داغه په مرګ خبر شي وو یا به خپه شي وو. ابل ورځ د ګیلمن کیسه تاسو په وړاندې
بالکل،
نو هغه کیسه اوس نه ده چې دوی به واپس شي، واپس د دوی سره لار نشته دی، آپشن نشته دی، ځکه چې که دوی واپس شي بیا به دوی د هر څه د لاسه ورکوي، بیا به پاکستان هم د منځه ځي، ځکه چې پاکستان نور په هغه حالت کې نه دی چې دا بیا په لسیزه کې و، د شپېته په لسیزه کې و، د اتیا په لسیزه کې و. پاکستان دا وخت اقتصادي طور د پاکستان په تاریخ کې زما په خیال پاکستان به دومره اقتصادي بدحاله شوی نه وي که دا اوس چې دی.
بالکل،
پاکستان به دومره د سیاسي بې ثباتۍ سره نه وي مخ شوی که دا اوس چې دی. پاکستان به دومره په نړۍ کې بل وخت یوازې شوی نه وی کده اوس چدی د دوی سر اپشن نشته دی ک د سیاسي لیډرانو ته پاکستان ګران وی دوی به یو بل ته لاس ورکوي تیر به ایروي ک پاکستان د ورکېدلو پروګرام وی دوی به بیا واپس لاړ شي خپل ځایونو ته پاکستان به داسې په نړۍ کې ډېر قومونه ډېر ملکونه ورک شوي دي نو داسې به د پاکستان مستقبل وي
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر ګلمرجان صاحب ملمدي نوموړ سره خبرې ترې جاری ساتو او ډېر تفصیلا خبرې وکړي چې په پاکستان کې څنګه په بیلابیل وختونو کې په بیلابیل سیاسي ګوندونو کم بندیزونه لګیدلي او داغه بیا نتایج سو یو ورشن د مالو د دمیرستو بیا حاضرې ګو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې لنه تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسه لنډي سپې 15,155 2,113 او 15,315 پته کلو هرسه او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږونه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د دمیر رستو ډاکټر ګلمرجان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو ډاکټر صاحب د دمیر مخکې تاسو خبرو وکړه ډیر تفصیلا خبرو مو وکړه چې د دې ریپرکشنز وسی او د دې حالات کوم ګورو دا به کم اړخت زی راتلونکي څنګه ګوري تاسو خو دا ویلی چې اوس اغه شپېته ما لسیزه نه ده نه او یای ما ده نه تی ما ده نه نو یم لسیزه ده اوس حالات ډیر بدل دي نو په دې حالاتو کې که دا ولس کوم ګورو اغه هم هغه رنگ اوس پاتې نه دی اغه رنگ کوم ګورو په انتخاباتو کې منګو قتل دا غیر رستو منګو قتل خبرګون نه اغه رنگ نه دی ولی لکه ولس چې کوم د کومنګ داغي د ولس یو داغه خبره کو فکر خبره کو یا د راپاسېدو خبره کو مونږ خو سیده په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو خو مونږ تخکاری خو په سړکونو باندې په عامغه باندې اغه رنگ نظر احتجاج یا اغه رنگ برګون مخې ته کده سیاسي ګوندونو د لوري بي په نظر ساسي په نظر باندې راضي کنه
دا څه دی بل یا زما خیال دی چې د طوفان وړاندې یو څه وخت لپاره خاموشي راځي بیا طوفان راځي دا اوس چې کوم صف بندې کیږي په پاکستان کې د سیاسي پارتو په منځ کې کوم حرکتونه روان دي دا به رنگ راوړي دا به په مغزي ولس دومره بیزاره شوی دی دومره نه ایلی شوی دی ځکه چې اقتصاد د چا خراب شي چې سړی د بورډ نه تر تاکاله پورې د کرایې پیسې ونه لري یا به څه وکړي که چېرته د سیاسي ګوندونو ولس ته باور ورکړلو دا غټ سوال دی دوی کولی شي نشي کولی دا ولس نن خودکشیانو ته تیار دی چې په کور د نن خودکشیان وکی ځکه چې دوی د بچو د رزق غم نشي کولی په دې ملک کې د رزق غم د دن نه کیږي د رزق چاره نه کیږي دا خلک دا ولسونه هر قرباني ته تیار دي او سیاسي پارټیانو ته پاتې ده سیاسي پارټیانو دا څنګه چینلایز کوي دا څنګه په کار اچوي دا به قتل کیږي خو زما باور دی زه یقیني یم چې سیاسي ګوندونو د تیر غلطیانو نه سبق زده کړی دی کچا نه وي زده کړی هغه به ورکیږي ځکه چې د اولس نوره د صبر پیمانه کاسه ډکه شوې ده هغه نور دې ته صبر نشي کولی چې تا 50 کاله سیاست کړی دی ستا 60 کاله کړی دی تا یو نیم سل کاله کړی دی ځکه د خلک د ژوند د مرګ په کشمکش کې دي نو زه پر امید ته یم چې یو څه به کیږي انشاءالله امید دی چې د اولس په خیر به کیږي
ډاکټر صاحب د پروګرام د پښې به هم دی دا اساس غږ ټول زینو کې اوردل کیږي نو د بهسه کارپو د سیاسي چارو او د نړیوالو اړیکو تاسو به څه پیغام وي او په ځانګړي توګه په وسنی حالاتو کې
زما پیغام دا دی زه خاص کر ځوانانو ته زما ډیر زیاته هیله ده چې د قانونو باندې هر کله بدبختی راشي، خاص کر پښتون قام دا وخت په ډیر بد حالت کې ګیر دی. د ځوانانو زما هیله ده چې ورونو خپل ځان وپیژني، خپل تاریخ وپیژني، خپل قام وپیژني، خپل جغرافیه وپیژني. سیاسی مشکل دی ټول زندگی زموږ د پاره، خو کام زندہ باد وی بیا به هر وګړی زندہ باد وی. خپل مشرانو باندې، خپل ملګرو باندې غوږ وکي، پیداری وکي. دا وخت د بدلون وخت دی، دا وخت د یو نوی سباوند د ټاکلو وخت دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر قومي عدالت راغوښتی دی، خو زه خو چې کوم څه ګڼم دا به جرګه وي. پکار دا دی چې د دې دپاره ټول پښتانه ځوانان ملا وتړي، په ټولو سیاسي مشرانو باندې د نن نه غږ وکړي، یو شور جوړ کړي، ځکه چې سیاسي مشران هم د اولس ته ګوري. که د اولس خوښه دا وي چې پښتانه سره راټول شي، یو پریکړه وکړي، نو دا یو وخت دی. ځوانانو ملا وتړي، سوشل میډیا د لارې، د تقریر د لارې، د لیک د لارې، او ټولو پښتنو مشرانو چې د پښتونخوا وطن کې سیاست کوي په هغه باندې زور راوړي چې راټول شي، د کام د راتلونکي د پاره د دې مرګونو ته د پایټه کې کېږي او د یو روښانه مستقبل څرک پیدا کړو.
ګلمرجان صاحب، ډېر زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وستلو. او
مننه ډېر مشال ریډیو مننه چې مونږ یاد کړلو.
د مشال ریډیو په مشال مرکه کې تاسو د سیاسي چارو پوها ډاکټر ګلمرجان خبرې واوریدې. په همدې ځای پروګرام رانغاړو. په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربا ګل یاست اجازه ورکړي. په لوی اعلان سپارم.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا مشال مرکه تاسو واوریدل. اوس درته بل خبرونه سندری جادوګری لرو. سندری جادوګری خبرونه کې د هنګو پیژندلې سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند او د هنر او د هغه خبرې او ځینی سندری اوري. دا خبرونه هن باچا جوړه کړې ده.
ستړي مشهي زه هارون بچای مرودونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د پیژندلې سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند د هنر په اړه د هغه خبرې او ځینې سندرې اورو. نوموړې درزی یا خیاط وو، خو له موسیقۍ سره شوق ترې سندرغاړې جوړ کړ. د دې شوخوا دیرش کلونو راهیسې سندرې وایي، غزلونه، نظمونه او هم یې ولسی سندرې ویلې دي. د خبرونه په پیل کې د غزل اورو.
اچھا نقش میں فضل نقش میں نہیں ریگی
د ماستر رحیم ګل په غږ مو غزل واورید. دی وای پلانټ ټاټو به تیرا دی خو د پهنګو کې زیګدلې او عمل ته لوي شوې ده. دا په خبره د خپل کورنۍ اولنې کس ته چې د موسیقي میدان ته راوتلې ده. تر دې ورسته ورونو او نورو نږدې خپلوان هم دا هنر خپل کړ. رحیم ګل زیاتوي پلار یې د بجلو ټیکنیشین او خود موسیقي د بیلابیلو آلاتو په رغولو هم پوهیده.
د تیرا سره زمين سجاره ده. کنه تیرا کې به نشته کوم مرتوي همون لکه خپل پیدائش کوم دي د په هنګو کې شوه دي 15 20 سال نه تر د په کوهات کې پاتې کېږه ما کنه. او زمين په کورینه کې هو لکه فنکار یا فن چانو کړه زما والد سے مستریو او هغه به د هارمونیم وغیرہ کم میوزیکل کم سامان دے گا نا دا دین جو قسم دے مستریو ماسٹر اسلام بن نو میو بے سراغ نورم دا لیٹریشن دا غم مستریو خو دا شین اگے یاد کرے نو بتا دین بیا غ مشهور سڑے زیات تر باب باغی جوڑو دا بینڈ والا چکم اباجی چکم یا دا ڈنڈی ڈنڈی ہوتی گا نا دا شو ہر قسم دا اگا بالکل ردی شیڈر بہترین ٹیکنیشن ہوگا فن پمو کرنے کے چانے دے کڑے او دا وروم به زلو چې زرا له منو مانه پس خو دې دې زما چې کوم صدران خپل ورونه می چې کوم ټول اوس دې فن سره لګیا دي کوي دا
تالا بدرزی اوکنا مال کو ناراضی چتال بدرزی اوکنا مال کو ناراضی چتال بدرزی اوکنا مال کو ناراضی چتال بدرزی اوکنا شو گیرو ترا خدس ترگی سازوی ذکر دا اللہ پزڑ کی یاد جانا چھپری
ماسٹر رحیم گل وائی کواٹ او ہنگو ته بچ کله لپی خوره نومیالی سندرغاړي د پروگرام لپاره ورغلل نو د ته به هم پکې دی وی نیمه سندری ویلو موقع ورکول کیدا په همداسې یو محفل کې د ریډیو پاکستان یو پروډوسر دی واورید او ورڅخه په 1993 مزیدیس کې په پیښور څنګه کې لومړی سندره ثبت کړه د رحیم گل په وینا چې ورسته ورته د پاکستان ټلویزیون پیښور څنګه ته هم د تګ زمينه برابر شو او هلته هم سندره ویل پیل کړل
تقریبا دا ټول دا غسر 30 سال میں کیږي ما بلا کپڑے گنڈل تھی لرو ما دا گاڑی گانی چکنی دا خیال لالا دے دے تو اللہ صاحب اور گلنار بیگم دا گانی ملے زیات شوق سره ورې دی او تم زو فور مړ شوق سره گاڑی کی چسو دا دا سی م کلا کلا دا سی چرتا پروگرام بو نو زب ورتلا ما دا سی پروگرامونه بوئی دا سٹیج نو زب ورغلا ما دا سی مرګرو براتا وی چیرې یو نیم گانا پکې تو کا شوقی گانا بنو کا نو بیا یو ورځ دا لیک زدا لیک سے دا یو پروگرام کیو تاسو په هټ کې یو پروگرام نو رسې صاحب دا غوډ زوی وادو الته کې دام ناشته بیا ما یو غن په سټیج باندې وکنو دا تقریبا 3-4 مې خبره ده د سټیج نه کوښو منځه را وغوښتم ما ته ته کم زه سکار کې اوس دا غوډ فن کې مې نه زه خدا سي ټیلر یم او بس دا می شوک یا سي کلا کلا دا سي وای ما غن نو زه ریو ته دا وغوښتم دا سي اوس د شپږو میاشتو پاس ورغلم نن ته ماشاءالله غي ټیم د استادانو بختیار استادو عربا بیرغو الله دې وبخي هغه کمپوز کو د مبارک استادو کرنتی بختیار استادو انور شاه الله دا ټول خو چې کوم خدمونه ون کلاس موزیشن دې دا ټول تلته موجود نو بیا ما الته کې درې سالور غاني مې ریکارډ کی په خبر ریډیو کې ادم شوق لګ مضبوط شو ناتم شوکت سے دلاو بسی اغه په ټي وي کې پروډوسر و بیا دې رنا اډیشن واغستو ملتم دیونو به غن ویلا د کافی پروګرامونه نو سره وکړل
د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا ونه پکې د سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. نو موړې وای پاکستان رادیو او ټلویزیون ته ترتګ ورسته لهنګونه په خبر ته کډه شو. هلته ځانته یو استاد ونیو خو زیاتوی چې د موسیقۍ زیات از دکړې په کوارټ کې لیوا استاد کړي. رحیم ګل زیاتوی اوس مهال یې ورونه هم د موسیقۍ میدان ته راوتلي او د کوارټ په تیرا بازار کې خپل ډېرې لري.
ځکه هم چې په تفصیل باندې وایم ته موسیقي راځي پورا دا غنو لکه ما نو نو بیا زه به کېدار علامه د بغیرتا نو ته می ځان ته کمرونه ولا په بغیرې کې او هغه ټیم ټول څنګه بلته نو بیا ما مسئول دې هدر تم شکر اور کده شکر یو خپل دستوري خپل لغې کنا پورا ټول پکې راغلی و دا گلزار عالم سے بہت احمد گل لو رقم استاذان ادا کل میرا غف خیر آغا مستر سرخما دک نہیں بیا آغا لگا انشو ابھی تو اس کا ٹائم نہ ہو کہ سب انہیں جوڑی رہا نا بل قدم کو آٹھ کے میاں سے دوں گے آڈے استاد سڑے والا دیو او زیاتہ دکنا چکما لگا دا خود دریاب دیدا ہو منگم چکم اس کا کڑے دا ڈیرا کما دا او دا ہو نشتہ حساب دیدا ہو دریاب دیدا ہو د دې خو هیڅ دغه نشته خو هغه نه بیا دومره د کڼو کړه چیرې سور سنگت تال وغیرہ کنه وادي سم وادي او که یو د موسیقي هغه رسوي قدم ته بس برابر شو یو روخ مې دبل نواز دی هغه خو دبل مغه گئی او ابلو مې هارمونیم غول خو هغه مو غانه کوي هغه بس لګیا دی بس خپل اوس خو بس منیلا داسې شوې ده چې مخکې خو مونږ داسې یو شوقي دغه کوله نو اوس هغې بس یو کاروبار دنه جوړ شوی دی. دلته کې یو بازار دی لکه مخکې څنګه پخوانی په ډبګرې بازار و که نه دلته تیرا بازار ور په کوهاټ کې لکه دا د کلونو نه دغه بازار دی د فنکارانو نو هلته بس بیا چې ځان ته خپلې خپلې ډېرې دي اوس هغوی کې ناست دي. دلته خو زمونږ لکه د کوهاټ خو احمد سحر گل نواز استاد دے اور اغین دوا قبل جان اور صاحب دے وقت عربی ہوا خو تلے دے غاص مکرشے دے چتا دس نو دا نجی دا کی مالکان نظر لکان را ہوتی دی خو مات اس نمونہ نہ رزی خند کبھی پمینا مینا ود سرسان مل منے ود وشتما ود سرسان مل منے ود وشتما
سرسالو مرمله و دې وشتما پټوي چې پیغلې ما و د سوسان مرملې و دې وشتما خندا کوي په مینا مینا و د سوسان مرملې و دې وشتما خندا کوي په مینا مینا و د سوسان مرملې و دې وشتما خندا کوي په مینا مینا و د سوسان
د ماستر رحیم ګل په غږ مو د یو بل سندره ووري د دیوای د کوارټ او شاو خواسي مو سندرغاړي د خپل استعداد مطابق ځوانانو ته موسیقي ورزده کوي. رحیم ګل په یوه وخت کې په تیر وخت په سیرمان کوي چې په خبره د موسیقي خوندور محفلونه به کېدل. د ځاتوی د خلکو د اقتصادي مشکلاتو له وجې د هنرمندانو پروګرامونه کم شوي او کوي هم نو ګټه وټه دومره نوي چې غوي پرې د ژوند ضرورتونه پوره کړي شي.
استادان خو لکه خپل حد پورې بس هر سړی استاد دی لکه کنه زده کړی دي نو داسې لکه ګلنواز دی هغه لکه دلته شاګردان شته دي دا لکه کې هغه راځي خپل شاګردان ته غور کوي کنه او داسې خو ماته خو خپل کوي خو زه دا دغه نشم کولای ما ته چیرې زه خو مونږ ته خپل هم داسې سنر راځي خو ما یاردا بوج نه شم هغه ستې په دره باندې نو داسې شته دي بس لکه آسان کار نه دی دا خوره مشکل کار دی خو بهرحال بس سر سړی چې څومره زده کړی دی نو بلته هغه عمره به خی چې کوم هغه ته زده دی نه هغه شی پروګرامونه شته او نه هغه شی لکه خون مزید سره لکه نن مثلا تقریبا 15-20 سال مخکې کم ماحول او بل دا دی او سال په دې دور کې کته چا ته یو 25,000 روپے یاد کې نو او چې او دا خو ډېر زیات پیسې خو نه نو لن کې 25,000 روپے خو هیڅ شم نه دی هغه کې خرچي شي شپږو کسان موزیشن شي تا سره سون سیستم شي ګاډي شي دغه شي نو هیڅ نه جوړيږي خو بهر د خلک مجبور دي بس کاغذ لګي کډيري ولې شي هغه باندې ډیرو خرچي پیرازي نور کور خرچي وي ترونه پکړی وي او دا سه درد بیماری شي کنه غم خدي شي نو سو کې بس ګوري چې په کومه طریقه به ساغه ور سره جوړه خوري نو خو خون هغه شی نشته ټول فنکاران عجزان جاړي چا باندې د ډیرو کرایانی د غشي وی دي کنه جمع شي وی دي او بس الله ته سوال کو چې الله دې ټول ته اسانه کی پاکو دي ګر خو مشکلات شته دي.
ماستر رحیم ګل وای د کورمی او شاو خواسي مخالک په مخصوصو راګونو کې خپل وطني سندرې اوریدل زیات خوخوي. ونموړې زیاتوی چې پروستیو کلونو کې د سیمې د زینو کلو اوسیدونکو له هنرمندانو غوښتي چې هلته د موسیقۍ ته نه ورځي. د په خبره هنرمندان د خپل امنیت لپاره او لدی عمل هم چې حسینا د افغانستان په سیر په پښتونخوا کې هم پر موسیقۍ بندیز ولګي اندېخمن دي.
کوهات نه ولا نک چې کوم دا ټول دی کې بیا د بنگشاله کو بیا د کور مې لکه داخله پکې زیات دي نه نو دوی زیات ګر موسیقي چې کومه دا پہاڑی نو دا لکه دا پہاڑی دا راګ دی نو زیات تر دې دا خپل وطن چې کوم دی د سره د نورې د غم دی سندری دی بیا غاړي ورته وای دي سره غاړي دی پرې پاړې کې او ضلع کې کنه ضلع مرتویل شي کې سوریان مرتویل شي نو هغه دغه کې زیات کار زمونږ د خلک چې کوم دی ډیر غونو کې دا خپل د کلیوالي غاني چې کوم دی سرو کې ورته وای مصری زی مغه زیات ووري اند ورته ور کوي ډیر زیات دا کوم چې د هات سیمې دی کنه نو التا نو د فنکاران د سی په دړو زړه سي او التا نه دا شکایت راځي چې د بلته کې د موسیقي نکول غوړو دا حرام ده کنه دا اندښنه شته او دا بوی مون تر راځي چیرې کې دې شي چې دا کیسه دلته زمونږ په خیبر پښتونخوا ته لکه کیسه راورسي چیرې په موسیقي باندې باندې ولګیول شي دا اطرافو کې اوسم دا سه سوق نشیتل الته کې بقاعده لږ نکړي دي تنظیمونه جوړ کړی دي لکه خپل علاقو چیرې دلته موسیقي باندې پابندې دا دلته فنکارانو ته موږ وایو چې دا دې مرزي نو دې دا رسوپل نشي دا سه اطرافو ته لکه د کوهات سره کومې ټچ لکی دي لکه هنګو به دا سه تیرا لکه دا غنه تیرا خور د ستره لکه دا به پدې کې نمونه دي کنه هغه سره به دا کرک لکه دا خټک ولکه دا به دا سه در در دم خیل لکه دا نو دا ګیر چا پیر شي کم دینو په منس کې کوهات دي کنه دا سه بیا کور مې اڑخته بیل بیا غي کې کور مې کې بیا دهات ولکې دي یو ټیم کې خشیو خدا تقریبا د بدر سلور کال کیږي چې دا افعال غونډه د فخوره شوی دا کنه نو اوس بیا حالات د سې پورا تذکر نه دی
دا اوریدونکو ته دی ونه سندرې جادوګر خبرونه چې پکې مو د هنګو دی او پیجندلی سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند د هنر په اړه د خبرې ووري دي د خبرونه په پای کې لدې وی بلې سندرې هم خوند واخلې زه هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخمخه
وزیرستان دا اور زو پخورا ہر پات وین د پختون بای دی د با جوړ دا افریدو پخورا ولد بل چپلم سل بای گی تے پم منگ مصیبت وطن کے د پختنو منس کی تڑن را ولے جوړ کر گاس بدلت وطن کے زمین آغس چندن را ولے رب زمون جنت جنت وطن کے سول راولی سکون راولی چوک داغ سے فغلت وطن کے دمین آغا سے جوندن راولی چوک داغ سے فغلت وطن کے دمین آغا سے جوندن راولی سموں کا کرم چنار ناؤسو چاپ زلو چالم بے بلکڑے سواد کے نفترے اس میں غرونا اسو چاپ قبر چانگٹے بے بلکڑے تب شارون ہو دے زینت وطن کے اگا خوندنا او سکن راولے چوک بے آغا سے فغلت وطن کے دمین آغا سے جوندن راولے رب زمون جنت جنت وطن کے تسول راولے سکن راولے
د مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
جانان ہم دبو ٹیٹا Bumper